بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو چې چیاسز مر سلامونه ونی کی هیلی ومنه. ایزان نن د جمعه مبارک ورځ د 1400 لمړی المریز کال د لندې د میاشې 15 د چې د 1400 قمری کال د ربیع ثانی جشم او د 2022 میلادي کال د نوومبر ل 15 نیټې سره سمون خوري. ایزان وزالی اسخر ابیدی سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سویم څو د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. په سر کې به د معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ نوې خبرونه واورئ. بیا به د بشري حقوقو د څار د ادارې له لوري په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جنایتونو په هکله یوه سیاسي تفسیرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم په ایران سیله خپرونه کې زموږ سره ملګری اوسئ، او له هغه وروسته به هم ستاسو په غږونو، پیغامونو او لیکونو مشتمله هر کله راشه خپرونه درته وړاندې سي چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي، او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم www.parsi.com/ps زموږ د پاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ. وس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د خارجه وزارت له لوري د بشري حقوقو د شورا د پریکړه لیک غندنه. د لویدیځي هیوادونو په دوګونی چلند د ایران د خارجه وزارت د سلاحکار نیوکې. پوتین په افغانستان کې د ټول شمول حکومت د جوړېدو غوښتونکی سو، او د عراق په داخلي چارو کې د امریکا د سفیر لاسوهنې نیوکې پارولې دي. تفصیلي خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د فوټبال ملي ټیم د فوټبال په نړیوال جام کې 2-0 لویل څخه لوبه وګټله. لومړی ګول د روزبه چشمی او دوهم ګول د رامین رضایان له لوري په اضافي وخت کې ولګول سوې. د ایران خارجه وزارت د بیانیې په صادرولو سره د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا د پریکړه لیک د غندنې په ترڅ کې اعلان وکړ چې دا د یو شمېر غربي هیوادونو د ایران ضد اقدام دی. تېره ورځ د ملګر ملتونو د بشري حقوقو شورا په ایران کې د بشري حقوقو د تش په نامه ارزونې سره د ایران ضد یوه پریکړه لیک تصویب کړ. دغه پریکړه لیک په 6 مخالفو رایو، 15 ممتنیو رایو او 15 موافقو رایو سره تصویب سو. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو شورا په جنیوا کې له وروستیو بلواو څخه په ملاتړ کې په ایران کې د بشري حقوقو د حالاتو د غندلو په هدف یوه غونډه ترسره کړه چې د ایران په ضد د لویدیځو د تور لګونو او دروغ ویلو سره سره یو شمېر هیوادونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا چلند دوه ګونی وباله. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ د یو شمېر لویدیځو هیوادونو له لوري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا باندې د ایران په ضد د پریکړه لیک تپل کېده په سختو ټکو سره غندو. بیانیه کې راغلې د خواشنۍ خبره ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د یو شمېر هیوادونو د لنډمهاله ګټو په لړ کې د ناوړې استفادې ښکار ګرځېدلی دی. د ایران خارجه وزارت د غلی مهسا امینی د مړینې له پیښې څخه د خواشنۍ په بیا ځلې څرګندولو سره یادونه کوي چې د غلی امینی په مړینې سره د ایران د اسلامي جمهوریت ټولو جګ پورو چارواکو په انساني نظر او په بشري حقوقو باندې چې په مذهبي لارښوونو او اساسي قانون کې جړه لري په ژمنتیا سره د د دې خشونونکو پیښو په وړاندې یو مسولانه دریځ خپل کړی دی. بیانیه زیاتوي په تاوتریخوالي او ورانکار فعالیتونو کې د ځینو معترضینو د شکیلتیا او بلواو ته د لمن وهلو باوجود چې د بهرني لمسون او لاسوهنو په نتیجه کې په تیرو دوو میاشتو کې دوام موندلی او ورسره یو شمېر ترهګریز بریدونه هم ترسره سوي، د ایران د اسلامي جمهوریت امنیتي ځواکونو په پوره زغم خپلوۍ سره له بلواګرو سره چلند کوي چې په دې لاره کې په لسګونو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې او شهیدان سوي دي. د ایران خارجه وزارت تاکید وکړ چې له شکه پرته د جرمني د رژیم د بشري حقوقو د ځانګړې غونډې په راغوښتلو کې د هغه د ملګرو اقدام یوه تاریخي تېروتنه ده چې د څو اړخیزو سیاسي اهدافو په لړ کې ترسره کیږي. د ایران خارجه وزارت زیاتوي د خوښنۍ خبره ده چې د شمیر وادون له لوري د بشر له حقوقو څخه او زاري استفاده او ناوړه ګټه اخیستنه د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو په شورا کې اختلافات رامنځته کړي او لانجو ته لمن وهي. دغه ډول کړچان نه یوازې د بشر حقوقو له پیاوړتیا سره مرسته نه کوي، بلکې بشر حقوقو د سیاسي اغراضو او غلیمانه اقداماتو لپاره قرباني ګرځوي. د ایران د بهرنی چارو د وزارت سلاکار د ایران په ضد د ملګر ملتونو د بشري حقوق په شورا کې د پریکړلیک په تصویبولو کې د لویدیځ هیوادونو په دوګونی چلند نیوکې وکړې. تېر ورځ د ملګر ملتونو د بشري حقوق شورا په ایران کې د بشري حقوقو د تش په نامه ارزونې سره د ایران ضد یو پریکړلیک تصویب کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو د وزارت سلاکار سید رسول موسوي د ملګر ملتونو د بشري حقوق په شورا کې د ایران ضد د پریکړلیک په غبرګون کې په خپل ټویټر کې ولیکل دا چې ګواښ په یو فرصت بدل کړو هنر دی، نه دا چې خپل وخت دغه پریکړه لیک د تصویبونکو د دوګونی چلند په ښکاره کولو سره ضایع کړو. د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې د ادارې عامل مدیر د سختو بندیزونو سره سره د سمندري ترانسپورت د ریکارډ د ماتېدو خبر ورکوي. د امریکا او د لویدیځوالو د سختو بندیزونو سره سره په ترانسپورتي ډګر کې د فارس خلیج، عمان سمندر، مکران سمندر او کاسپین سمندر ته د ایران لاسرسی او د ایران ریل پټلۍ او لویې لارې د نړۍ د سترو اقتصادونو د پام او وړ پاته سوی دی. د شمال او جنوب ترمنځ اقتصادي کوریدور د نړۍ د شرقي اړخ تر ټولو ستراتیژیکه لار بلل کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې د ادارې عامل مدیر محمد رضا مدرس خیابانی وویل د ټولو بندیزونو او محدودیتونو په پورته روان کال کې د ایران سمندري ترانسپورت د پروسش کال په پرتله 40% زیاته سوې ده. هغه یادونه وکړه چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 10,000,000 تجارتي توکي د ایران له سمندري لارو ځای پر ځای سوي چې د تیر کار په پرتله 40% زیاته سوې ده. د ایران د کښتۍ چلونې د ادارې مسؤول د دې په بیانولو چې د شمال او جنوب ترمنځ ترانزیتي کوریدور ایران لپاره لویې ګټې لري وویل د کښتۍ چلونې ډله په ختیځ هندوستان کې په همدې لړ کې یوه نمایندګي جوړه کړې چې یاد کوریدور فعال کړي، ځکه چې دغه لاره د محصولاتو د ترانسپورت په لګښت کې 10% کموالی راولي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي چې په افغانستان کې د یو رښتینی ټول شمول حکومت جوړېدل لومړیتوب لري. د روسیې ولسمشر د ټولنیز امنیت تړون د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې تیر ورځ په افغانستان کې د ټول شمول حکومت جوړېدا مهم وباله او ویل په افغانستان کې د ټول شمول حکومت د جوړېدو ضمانت چې د ټولو قومونو غړي پکښې برخه ولري اوس یو لومړیتوب دی. هغه همدارنګه د افغانستان د اوسني حالات څخه د اندېښنې په څرګندولو سره له دغه هېواد مرکزي آسیا ته د ترهګرو د نفوذ په هکله خبرداری ورکړ. د روسیې جمهور رئیس وویل چې د ترهګرو د هغو ګواښونو له منځه وړلو لپاره ځانګړو ګډو عملیات ته اړتیا ده چې د افغانستان څخه سرچینه اخلي. پوتین زیاته کړه چې هېواد یې د څو اړخیز میکانیزم د لارې هڅه کوي په افغانستان کې وضعیت ثبات ته ورسوي. عراقی فعالان چې د عراق د سیاسي ګوندونو سره د امریکا د سفیر له پرله پسې ملاقاتونو تنګ سوي تاکید کوي چې د امریکا سفیر د عراق په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. د فارس له راپور سره سم عراقی سیاسي فعال او د پانتون استاد محمد السیدی په خپل ټویټر کې ولیکل په عراق کې داسې یو سیاسي مسؤل نه دی پاته چې د امریکا سفیر نه وي ورسره کتلی، دا وس حکومت دی که کاروان سره ده. یو بل سیاسي فعال علی العقابي په دې اکله لیکلي یوازنی ځای ته چې د امریکای سفیری تګ را تګ نه کوي د اهل تشیع او تسنن د اوقافو محکمه ده. د امریکا سفیری د عراق لومړی وزیر د کورنۍ او بهرنۍ چارو د وزیران او د مرکزی بانک له مشر سره لیدکاته کړي. عراقی فعال سمر د پښتنه مطرح کړي چې د امریکا سفیری د مرکزی بانک له مشر سره سکار درلودلی سي. دا په داسې حال کې دی چې د عراق لومړی وزیر محمد السودانی د دې وار ټولو چارواکو ته امر کړی چې د مرکزی حکومت له اجازه پرته د بهرنۍ هیوادونو له پلاو سره د ملاقات حق نه لري. د دولت القانون د دولت القانون ائتلاف هم تاکید کوي چې د امریکایي سفیر فعالیتونه د عراق ملي امنیت ته زیان رسوي او له سیاسي شخصیتونو او د مدني ټولنو له غړو سره د رومانوفسکي د ملاقاتونو په هکله خبرداری ورکړی دی. د عراق چکپوري پوځي چارواکی علی الحبیب هم په دې اړه وایي: په نړۍ کې مې د امریکا د سفیر په څیر چرته کتلې نه ده. هغه داسې له وزیرانو سره لیدکاته کوي ګواکې د عراق ولسمشره ده نه د یوې بهرنۍ هیواد سفیره. امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې نور اوکراین ته د وسلو د لیږدولو لپاره په کافي اندازه وسلې نه لري. د فبروري د میاشتې را په دې خوا په اوکراین باندې د روسیې له بریده وروسته امریکا او نور لویدیځو هیوادونو په میلیاردونو ډالر وسلې اوکراین ته لیږدولې او د دې بهیر د جاري ساتلو ژمنه کړې ده. د بلې خوا روسیه په ځلونو اوکراین ته د لویدیځو له لورې د وسلو د لیږدولو غندنه کړې او ویلي چې دا کار یوازې د جنګ د اوږدېدو او مذاکراتو ته د هیلې د ختمېدو سبب ګرځي. د امریکا د کانګرس استازی مایک کویګلی اعلان وکړ: موږ داسې فکر کاوه چې د روسیې او اوکراین جنگ لدرو اورز زیات دوام نه کوي، لیکن استاد نه همیاشه تیر سیوی لا هم جګړه روانه ده او ممکنه ده کلونه کلونه دوام ومندي. د اوکراین د ضرورت وړ د وسلو د پوره کولو لپاره لستونزو او د وسلو له جدي کمښت سره مخامخ یو. د سی ان ان خبري چینل هم په یو راپور کې د اوکراین له لوري د غشتل سیوی وسلو لیست خپور کړي او پوځي کارپوهانو یاد لیست په کتو سره په دې باور دي چې نور امریکا د اوکراین د وسلیز ملاتړ توان نه لري. خو په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید آستن وای چې اوکراین ته وسلو ورکړه د امریکا د امنیت په لار کې یو ډول پانګونه بلل کیږي. هغه د دې په بیانولو چې امریکا تر دې دمه لا 30 میلیارد ډالر زیاتې وسلې اوکراین ته ورکړي دي، د اوکراین د وسلیز ملاتړ د دوام خبر ورکړ. دا په داسې حال کې دی چې د اوکراین ولسمشر د اروپا او امریکا څخه د لا زیاتو درنو او پرمختللو وسلو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې سړه هوا پر رسېدو ده او د انرژي بحران مخ په ډېرېدو دی، پر اروپا د روسیې د ګاز بندیزونه دوام موندلی دی. ایټالیا د اروپایي ټولنې لخوا د ګاز د بیې ټاکل بسنه نه کوي او له 14 نورو غړو سره به یې رد کړي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
د تهران رادیو قدر منوریدونکو په دغه شیبه کې مو پام راړوم یو سیاسي تفسیر ته چې عنوان یې دی: په افغانستان کې د امریکا جنگي جنایتونه. هیله ده تر پایه سره ملګری اوسئ. د بشري حقوقو د څار ادارې اعلان وکړ چې داسې یو لړ اسناد ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شل کلنو زور کې د پرله پسې جنگي جنایتونو ښودنه کوي. د بشري حقوقو د څار ادارې اعلان وکړ چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د خپل حضور پر مهال او په ځانګړې توګه په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې عام افغانانو وژلي چې اکثره پکې ښځې او ماشومان وو. د بشري حقوقو د څار ادارې له راپور سره مهاله د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اعلان وکړ چې امریکا له دغه ډلې سره د دوحې د تړون لژمنو سرغړاوی کوي. مجاهد ویل چې د بندیزونو لیرې کول او افغانستان سره د عادي اړیکو جوړونه د دوحې د سولې د موافقې هغه دوه شرطونه دي چې امریکا له لورې عملي سوي نه دي. د دوحې هوکړه د 2020 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 29مه د امریکا او طالبان ترمنځ په قطر کې لاسلیک سوه. له افغانستان څخه د ټولو امریکا او ناټو ځواکونو وتل د افغانستان په خاوره کې د القاعدې د فعالیتونو مخنیوی او د افغانستان د دولت او طالبان ترمنځ خبرې اترې د یادې هوکړې له بندونو څخه بلل کیږي. په افغانستان کې د امریکایي سیاسي او امنیتي کړ چارته په کتو سره داسې ښکاري چې نه یوازې د افغانانو سره او مال د واشنگټن لپاره هیڅ ارزښت نه لري، بلکې د افغانستان ملي واکمنۍ په پرله پسې توګه تر پښو لاندې کوي او د هیواد ته د یوې مستعمرې په نظر ګوري. دا لومړی ځل نه دی چې د بشري حقوقو د څار ادارې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جنایتونو په هکله راپور ورکوي. په افغانانو باندې د امریکایي ځواکونو زور او زیاتۍ وجله او بریدون ته په کتو سره داسې ښکاري چې په راتلونکو کې به داسې زیات راپورونه خپاره سي چې په افغانستان کې د امریکایانو نوې نوې جنایتونه شوه کوي. ناټو او امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د خپل حضور پر مهال د ممنوع سوي وسلو د کارولو تر څنګ کله ناکله به هم د ساتیرۍ او میلې لپاره افغان خلک یې وژل، او د دې لپاره چې د وژل سوي کسانو شمېر له یاده نه وباسي د وژل شوي افغانانو څخه ګوتې پرې کوي. د افغانستان د چارو کارپوه سروش امیر په دې اړه وایي اوس لا هم د امریکې له لورې د فوسفوریک بمونو په څیر د کارول سویو خطرناکو وسلو اثرات په افغانستان کې پاته دي. افغانان تر څو نسله پورې به د دغو ممنوع شویو وسلو د پایلو څخه زیانمن سي. د معلولو ماشومانو پیدا کېدل او تر څو نسله پورې د دې لړۍ دوام په افغانستان کې د امریکې د جنګي جنایتونو له ښکاره بېلګو څخه بلل کیږي. دا چې اوس امریکا په دوحه کې له طالبان سره په ترسره سوي هوکړه عمل نه کوي، د افغانستان د ولس د برخلیک په وړاندې د واشنگټن د بې پروايي او دښمنۍ ښودنه کوي. امریکا چې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان باندې تروریزم سره د مبارزې په پلمه برید وکړه او بیا له دوه لسیزو وروسته دغه هیواد یې په ناوړه او کنډواله حالت کې افغانان ته ورپرېښوده، نه یوازې تروریزم یې له منځه نه ده بیولی، بلکې د افغان چارواکو په وینا تروریزم له پخوا نه هم زیات سوی او د ترهګرو ډلو شمېر کابو شلو ته رسېدلی دی. د افغان چارو کارپوه سید حسین حسینی په دې اړه وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنایتونه په بشپړه توګه نه دي څېړل سوي. د لویدیځو رسنیو سانسور ته په کتو سره داسې کومه هیله نه لیدل کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنایتونه شواسي. هغه څه چې نن سبا خپریږي دا د امریکا د جنایتونو یوه وړه شان سریزه ده. امریکایي چارواکو په عمل کې وښودله چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د جنایتونو د څېړلو اراده نه لري. په دې لړ کې حتی د هاګ له نړیوالې محکمې سره تون چلند وکړ او د فشار او زور له لارې په نړیواله محکمه کې د امریکایي ځواکونو د جنایتونو د څېړلو مخنیوی وکړل. دغو ټولو مسلو ته په کتو سره د افغانستان خلک له نړیوالو حقوقي اداراتو څخه تمه لري چې په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د جنایتونو د څېړلو لپاره جدي اقدامات وکړي او د امریکایي ځواکونو د جنایتونو د هیرېدو مخنیوی وکړي. د سیاسي تفسیر پای. دونکو د پروګرام په دغه شیبو کې به د ایران سیل خبرونه واوري او لاغه ورسته به هم تاسو په ژغونو پیغامونو او لیکونو مشتمل هر کله را شخ پرونه درته وړاندې سي چې ورسره به مونږ نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم تاسو له حضور رخصت شو. یادونه کوم چې www.parsi.com/spaces موږ د پانه درکته یو تاسو کولی سي په دغه پانه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ.
د ایران سیل.
د تهران د پښتو خبرونې خوګو مینوالو د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب د ایران سیل نومي لړۍ له نننۍ برخې سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی دی او په دغې برخې کې د قزوین ښار سیل ته ځو او ستاسو پام هم وراړو. خوګو دوستانو د ایران په ډیرو خرونو کې لا په خواره حصے خیر خګنه رسونکو کسانو د خلکو د څخلو د اوبو د برابرولو لپاره د صحیح او د معماری د اصولو په خیال ساتلو سره د اوبو زیرمې او ټینکې جوړې کړې دي چې اوس دغه جوړښتونه د هنري او تاریخي اثارو په توګه په یادګار پاتې دي. قزوین خار هم د اوبو داسې ګڼې زیرمې لري چې د معماری د هنر او د کاشیکارۍ له نظره د پام وړ دي. د قزوین د اوبو دغه زیرمې یا ډنډونه د هغو د جوړولو د بې ساري تاریخې په وجه د دغه ولایت د سیاحت ډېرې مهمې جاذبې ګڼل کیږي. په یو داسې ښار کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره د څه باندې 130 پرتمینو او ګران بیه زیرمو جوړول او وقف کول چې له پخوا راهیسې د اوبو په کمی مشهور دي، د زرګونو کورنیو ټینکیو او د مسافرانو د استعمال لپاره په ښاري سرایو کې د اوبو لسګونو زیرمو قزوین نن سبا د اوبو د زیرمو په ښار مشهور کړی دی. نو راځئ چې د قزوین ښار د اوبو د ډېرې مشهورې زیرمې لیدو ته ورشو. د قزوین خار آب انبار سردار بزرگ په نامه سره د ایران د اوبو تر ټولو ستر یو ګمبد لرونکي زیرمه دا چې بنسټګران یې د فتح علي خان قاجار له عمراو څخه محمد حسن خان او محمد حسین خان سردار و. د اوبو دغه زیرمه یوه مثلثي ډوله ګول دروازه لري او 50 ډبرینې زینې او اوبو ته د رسیدو لپاره باید 2.5 فوټه کښته لاړ شي. د اوبو زیرمه یې څلور ګوټه ده چې هر اړخ یې تقریبا 18 میټره دی. د اوبو د دغې زیرمې ستر ګنبد د خښتو جوړ دی او د بادګیری په تر ټولو پورتنۍ برخې کې جوړ شوی دی او د ودانۍ له سطحې نه د تر ټولو لوړې برخې لوړوالی یې تقریبا 28.5 فوټه دی او د زیرمې حجم یې 3,600 مکعب میټره دی. د سردار بزرگ په نامه د اوبو دغه زیرمه نن سبا د قزوین د اوبو په میوزیم بدله شوې ده او د ایران د یو ملي اثر په توګه ثبت شوې هم ده. په قزوین ولایت کې د اوبو نورې د لیدو وړ زیرمې هم شته دي. د حاج قازم په نامه د اوبو زیرمه د قزوین د اوبو یوه بله ستره او ډیره ښایسته زیرمه ده. دغه زیرمه چې په کال 1250 هجری قمری کال کې جوړه شوې 40 زینې یا پوړې لري چې له تراشل شویو کانو جوړې شوې دي. د اوبو د ساتلو ځای ته د رسیدو لپاره باید په زینو یا پوړیو کې کوس شي. د زیرمې په پورتنۍ برخې کې 4 اگزاسونه موجود دي چې بهرنۍ برخه یې په ټایلونو ښایسته کړی شوې ده. مرکزی دروازه یې هم په ډېرې ښکلا او ظرافت سره له خښتو او کاشیو یا ټایلونو جوړه کړی شوې ده. په دوام کې د قزوین په شمال کې د الموت ښایسته او تاریخي سیمې ته ځو چې د افسانوي قیلو او د ښایسته طبیعت په لرلو سره د نړۍ په سویه د سیاحت یا ټوریزم د یوې سیمې په توګه مطرح ده. د الموت شهادت چې نن سبا د قزوین د شمال د یوې غرنۍ برخې نامه ده، د هغې کلا د شتون په وجه دی چې ډیره موده د اسماعیلیه فرقې د مشر حسن سبا او د حکومت او د هغه د ځای ناستو مرکز پاتې شوی دی. الموت کلا چې د باز په ځال هم مشهوره ده، د 2000 میټره لوړ غره په څوکه جوړه شوې ده. د خلا گیر چپیرا چلورو لورو تا جواری دری دی او د ورتلو لارا نلری او د ورننوتو یوازینه لارا د شمال ختیزی برخی پا ورستی سره کده. د الموت خلا د جوړیدو کال پا 2046 هجری قمری کال کې د حمدالله مستوفکی لخوا پا لیکل شوی کتاب نزهت القلوب کې ذکر شوی دی. د موجودو منابع او یا سرچینو لمخې دغه کلا د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم له کورنۍ څخه د حسن بن زید علوی په حکم جوړ شوې او په 403 هجری قمری کال کې د حسن سبا لاستا ولوي دا او په 450 قمری کال کې چې هم هغه شان د اسماعیلیه فرقه د واکمنانو مرکز وو د هلاکو خان مغل په حکم ورانه کړی شو. مغولانو هغه ډیر نفیس کتابونه چې ورسیدل چې اسماعیلیانو په 2 کالو کې په الموت کې جوړ کړی وو، هلاکو خان د کتابتون د ویجاړولو حکم ورکړ، خو ایرانی مورخ او ادیب عطا ملک جوینی له هلاکو خان اجازه واخیستله چې د کتابتون نفیس کتابونه بیل کړي، خو نور کتابونه او شیان یې وسوځول. له دغې پیښې وروسته به یاده کلا د جلاوطنۍ د ځای او زندان په توګه کارول کېده. د شاه محمد صفوي د حکومت تر پیلېدو پورې په کلا کې روغ ځای نه و پاتې. د الموت کلا بیا وروسته څه موده د ګیلان او مازندران د واکمنانو په لاس کې وه او مرمت یې وشو. په خواشینۍ سره کومې کیندنې چې په قاجار پړاو کې د خزانې د موندلو لپاره په الموت کلا کې وشوې، دغه کلا ته ډیر تاوانونه واړول. د سیمې خلکو الموت کلا ته د قلعه حسن نوم ورکړی و چې په 2 برخو مشتمله ده. لویدیځي برخه چې ډېره لوړل ده پورتنۍ او ستره کلا بلل کېږي. ختیځه برخه یې لاندنۍ او کوچنۍ کلا نومول کېږي. د کلا اوږدوالی تقریبا 120 متره او پلنوالی یې په مختلفو برخو کې له 100 تر 150 متره پورې رسیږي. لدې عمله چې په کلا کې به ټول کال ډېرو ډلو شتون درلوده او ډېرو اوبو ته به یې ضرورت درلوده، د کلا جوړونکو په ځانګړي هنري مندې سره د اوبو زیرمې جوړې کړې دي او په کاڼو کې د اوبو د وړو لختیو په جوړولو سره یې له ډېر لرې نه اوبه دغو زیرمو ته رسولې دي. د کلا اوبه له چشمه کلدور نومې چینې څخه چې د کلا د شمال لوري ته ده برابریږي. د کلا ختیځه برخه د عسکرو او د هغوی د کورنۍ او د استوګنې لپاره وه. په لویدیځي برخه کې د اوبو 3 وړې زیرمې او 2 کوټې وې چې د غر د کاڼو په تراشللو سره جوړې شوې وې، خو اوس ورانې شوې دي. د کلا د پورتنۍ او لاندنۍ 2 برخو په منځ کې یو میدان دی چې ګیر چاپیره یو دیوال کلا په 2 برخو ویشلې ده. دا میدان په مینس کې ځینې ویرانې لیدل کېږي چې په دې ځای کې د موجودو ډېرو ودانیو پاتې کنډولې برېښوي. د کلا له برجونو څخه د شمالي، جنوبي او ختیځي ګوټونو 3 برجونه تر اوسه موجود دي چې د ختیځ ګوټ برخه یې د نورو په پرتله په ډېر ښه حالت کې پاتې ده. د کلا په داخلي دروازې کې د غره د کاڼي په مینس کې د 6 متره اوږدوالی، 2 متره پلنوالی او 2 متره دنګوالی لرونکی یو سورنګ کیندل شوی دی. له دغه سورنګ یا تونل څخه له تیرېدو وروسته جنوبي برج او جنوبي غربي دیوال چې د کاڼي د تختې په شیپ یا ترایه او ترایه جوړ شوی دی څرګندېږي. دغه دیوال د کلا سویل لوري ته موجود دی. د گازر خان له پراخې دښتې سره لګېدلې دی. دا شان چې د الموت درې سین ترې لیدل کېږي. د کلا چاپیره دیوالونه او برجونه په هر ځای کې د یو پشت باندې دیوال لري چې 8 متره لوړوالی لري او د اصلي دیوال په خوا کې جوړ شوی دی او پلنوالی تر 2 متره پورې رسیږي. د قلعه د مختلفو برخو مسالې ګانې د ګچو ملات خختې کاشیانې یا ټیلونه او سفال یا د خاټو دي. الموت قلعه په 1301 لمریز کال کې د ایران د یو ملي اثر په توګه ثبت شوې ده. خوګو مینوالو، اوس چې د الموت سیمې له تاریخي ځانګړتیاو خبر شوی نو مناسبه ده پوه شئ چې دغه سیمه د ډیرو بارانونو او د واورو ورېدو له امله د اوبو ډک سینونه او د خوږو اوبو له چینو او د میوو له باغونو سره زرغونه کروندو او شنو او پاکو درو ډکه ده. د دغه سیمې یوه ښایسته جاذبه د اوان په نامې سره ستر ډنډ دی چې د سیمې د غرونو په مینځ کې د فیروزې د یوې غمی په شان ځلیږي. د اوان ډنډ اوبه خوږې دي او پراختیا یې څه باندې 5.5 هکټره دی. د دغه ډنډ زیات نه زیات اوږدوالی 215 متره او پلنوالی یې 250 متره دی او ژورتیا یې هم په مختلفو ځایونو کې له 1 نه تر 40 مترو پورې رسیږي. د دغه ډنډ اوبه د هغه په ویخ کې لا موجودو چینو او همدا شان لا باران او د واورو پر کیږي. دغه اوبه دومره رڼې دي چې خپ آسانه د ډنډ ویخ او هلته موجودی چینې لیدل کیږي. د ډنډ ګیر چاپیره دنګې ځنګلي ونې او همدا شان د ګیلاس، الوبالو، قندق او غوزانو په شان د میوو لونو د ډکو چمنونو شتون سبب شوی چې د دغه ډنډ طبیعت د مسافرانو لپاره ځانګړی جذابیت پیدا کړي. پر دې سربیره دغه ډنډ د اوبو له بهیره یو کوچنی او ښایسته سین هم جوړ شوی چې په ګاونډي کلیو کې ترې کروندګر ګټه پورته کوي. د ډنډ په سویل لویدیځ کې د اوان په نامه ابشار هم یوه ډیره ښایسته طبیعي ښکارنده ده. د ابشار لوړوالی له 300 میټرو اوړي او چې لمر راوخیږي نو د الموت د هوا په وږمو سره یو ښایسته د بوډۍ ټال یعنی رنگین کمان جوړوي. دا ویلو دا چې اوان ډنډ په ژمي کې هم ځانګړی ښایست لري او د ساړه په زیاتې دو سره د ډنډ سطح یخ نیسي او کنګل کیږي، دا شان چې خلک پرې په اسانه ګرځېدلی شي. خوګو دوستانو، د دغه مطلب وختوم هم دومره و، نو تاسو هم اجازه غواړو. الله مو مل او ملګری.
کلا
راشا
د تهران د پښتو خبرونه د هر کلا راشا د ګلبن خایسته ګلانو او زوتره نزدو ملګرو په خپل درنه حضور کې د حامد سیما سر د خپل همکارې
فاطمی
لمینی او اخلاص ډک ګډه ګډه سلامونه او نیکی هلې ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ د خوشحالۍ په جامو پټ خپل هر کله راشه پروګرام اوریدو ته به ناست یې. د مهربان او رحیم خدای منندوی یو چې یو ځل بیا ستاسو سره مخامخ شوی یو.
قدرمنو اوریدونکو او د هر کله راشه د ګلبن قدرمنو دوستانو زما لخوا هم سلامونه او نیکی هیلی ومنی. هیله ده چې آرام ژوند به ولرې او د خپل ځان او گیر چاپیره خلکو خیال هم به وساتې.
انشاءالله
قدرمنو دوستانو یو ځل بیا ستاسو په خپل پروګرام یعنی هر کله راشه کې ستاسو خواږو لیکنو او غږیزو پیغامونو سره ستاسو حضور ته حاضر شویو. حمید صاحب په دغه پروګرام کې د خپل قدرمن ورور محمد اکبر سلطانی صاحب غږیز پیغام هم
سلطانی صاحب لکه چې پیدا شو
هغه خو پیدا شي و خو په افغانستان هرات کې و یو څه مشکل
خدای دې سلامت وساتي او ژوندی دې خدای وساتي انشاءالله
تعالی. خو اول باید یو لنډه دمه وکړو بیا به راځو د قدرمنو دوستانو حضور ته.
سمه ده ډېره ښه. خوګو دوستانو یو ځل بیا تود هرکلی کوو. خوګو ملګرو هر کله راشئ. نو میرمن فاطمی زما په لاس کې دا د خپل یو خوږه اوریدونکي د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې له هنګو سیمې ښاغلي ډاکټر صاحب رحمان علي بنګش. لومړی د تهران ریډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه ویلي دي او بیا یې د رحمان بابا یو په زړه پورې شعر سره شریک کړی دی.
خو موږ هم ډاکټر صاحب ته لومړی د ټولو په استازیتوب او نمایندګۍ وعلیکم السلام وایو. کورې ودان سلامت او خوشحاله اوسئ ډاکټر صاحب. نو شعر یې څه وایي؟
شعر کې شعر را لګلې دی د رحمان بابا. نو رحمان بابا وایي سپین مخونه تور کو دشی په پیرې کې سم قدونه کوګ لرګی شي په پیرې کې لکه شمه د سحر آفتاب د ژمي لکه شمه د سحر آفتاب د ژمي هم بیتاب او هم زیړې شي په پیرې کې. یو طرف ته یې سر ریګ دی بل خوا درومي خپل صورت تمام پردې شي په پیرې کې. مړلا خوی بس ل مرګ بیا ژوندې شي نشته دا چې څوک زلمی شي په پیرې کې. کڅو خوري لکه زهر نه دریږي نه څه څخي او نه خوړې شي په پیرې کې. دا ځواني ده چې څه اوري یا څه ویني نه لیدې نه اورېدې شي په پیرې کې. ای رحمانه پیری حسی عاجزی ده که رستم می زړه پر سوی شي په پیری کې.
یو طرف ته سر ریژ دی بلخ و درومی خپل صورت تمام پردی شي
په پیری کې.
ډیر ښه ډیر اعلی غوره انتخاب و یو ځل بیا له هنګو سیمې او د ډاکټر صاحب رحمان علي ډیره مننه کوم.
انشاءالله
تعالی چې دغه اړیکې زموږ سره همیشه جاري وي.
حامد
صاحب د خیبر پښتونخوا صوبې بیا د کوارټ له میانخیلو بازار ابو زر باچا او افراز خان په ګډه د ارواخات حمزه بابا
یو شعر کړی دی. ښه نو څه وایي
دا شعر؟ نوم یې دی جفا.
جفا
وایي چې ما چې د مینې ابتدا وکړه تپس تم کې انتها وکړه. نن می ساقی ته چې انکار وکړه دا می رواکه ناروا وکړه. ای د فطرت نه بې خبر وایزه بس کړه رندانو ته دعا وکړه. زلفی می خکل کړې ستا پتا به ویل چې د سودا دې څه دوا وکړه. یو سویلی می د زړه ډاډ پاتې وو دا د ځوانۍ خبره
چا وکړه.
د مینې غم څه عجیبه غوندې دی چا ترې خندا او چا ژړا وکړه. ما ورته ویل چې څه اقرار و زموږ وی چې ته دا خبره بیا وکړه. راغله خلوت د نهکهت قاصدان سپرلیا تا ډیره خطا وکړه. دا به په تا هم آزمایښت وي، زما څه آزمایښت خو ته په ما وکړه. ګل په پښه کې د ازغو ښکاري، بلبله تا ولی ژړا وکړه. شپې د قفس سره آشنا بلبله، چې په بهار دې زړه هوا وکړه.
نو ډیره مننه کوو. دا خو شعر ډیر وګ دی، البته موږ سره وخت ډیر کم دی کنه. د مینې غم څه عجیبه غوندې دی، چا ترې خندا او چا ژړا وکړه. نو ډیره مننه کوو د میاخیلو بازار د ابوزر باچا او افراز خان صاحب چې د حمزه بابا ډیر په زړه پورې شعر یې را لیږلی. نو میرمن فاطمی، که تاسو خوښوي یوه لنډه شانده ما خلو، بیا راګردو د خپلو خوږو ملګرو لیکنو. خوږو دوستانو ته بیا هرکله راشو. یو نو میرمن فاطمی، وخت را رسیدلې دی چې غږیزو پیغامونو برخې ته لاړ شو. نو نن مو هم له موږ سره خپل یو خوږ او دروند ملګری او ښه اوریدونکی او ښه په زړه پورې شاعر. نو حتما نو تاسو په ذهن کې راغلي وي چې دا بلی څوکم نشي کېدی سوای د ښاغلي محمد اکبر سلطانی صاحب نه. نو ګورو سلطانی صاحب موږ سره څه شریکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکبر سلطانی ام د هرات ولایت ترباسنګ ولسوالۍ څخه سلامونه وایم د تهران د دې ټولو ګلونو کارکونکو او اوریدونکو ته. په دې هلیم شراترو جوړ تکړه وسی د تهران ویډیو د کارکونکو ډیره ډیره مننه کوم چې وخت نه وخت زموږ یاد کوي او زموږ سره اړیکې نیسي. او البته د ډیر مودې وروسته بیا یو ځل ستاسو خدمت کې حاضر شوم، ځکه چې دلته نیټ ډیر کمزورې دی. نو ټولو اوریدونکو ته هم سلامونه وایم چې ماشاءالله ګڼ شمېر اوریدونکو دي، ټولو ته سلامونه وایم. غزل دی ډالۍ وي د تهران رادیو ټولو درنو اوریدونکو او کارکوونکو ته، په خاصه توګه جناب عبدالماجد دورانی صاحب ته او ګران ورور ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب. غزل دی وای: خیر که غریبی د زندگی بکړو، خیر که غریبی د زندگی بکړو، چل به پکښې نه کوو یاری بکړو، ختمې به تیارې کړو د وطن ټول، ختمې به تیارې کړو د وطن ټول، جوړ به عدالت او ورورولي بکړو. موږ پښتانه نوم لرو غیرت لرو، موږ پښتانه نوم لرو غیرت لرو، سر بایلو خورک زور واکی بکړو. یو بشو یو موټه یو قوت بشو، یو بشو یو موټه یو قوت بشو، یو چې څو رقه ځان ځاني بکړو.
لخپل ډیر قدرمن ورور او تکړه شاعر محمد اکبر سلطانی صاحب ډیره ډیره مننه کوو او خوشحاله یو چې محمد اکبر سلطانی صاحب بیا غږیز پیغام را استولی.
ډیر
وخت کېږي احمد صاحب چې
سلطانی صاحب په ډیر په زړه پورې شعر نه دغه کړی
وو. فالته ول د انټرنیټ او د دغه سي کوم نیمګړتیا او په متاسفانه
موضوع
دی. ډیر مننه کوو ان شاء الله تعالی چې محمد اکبر سلطانی صاحب موږ د خپل ښه غږ او ښه شعرونو مبه
ان شاء الله ان شاء الله همداسي بوي همداسي بوي. موږ ټول خوګو ملګرو ته چې په سیمه کې دی او کاسمه نه بهر دی، نو لاس په دعا یو
او ان شاء الله تعالی چې همیشه سلامت
ان شاء الله ان شاء الله. نو میرمن فاطمی، دا هم زما په لاس کې یو د یو بل ملګری دغه ډیر په زړه پورې شعر دی. دا د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د مردان لا ګوجر غړې زمونږ یو اوریدونکو خاغلی سید الله دی راته د خوشحال خان خټک بابا یو شعر علی غلې دی. نو خوشحال خان خټک په خپل شعر کې وایي: پسرو شوند د بازار د شکر مات کړ، تورو زلفو دی ناموس د انبر مات کړ چې د صبر په اهن می وتړلې تا د زلفو په حلقه هغه ور مات کړ چې ستا د خط وقت نندره وکړه صورتګرو می پر کارو مستر مات کړ سحرګرو اوس د سحر د کان ونغخت سحرګرو اوس د سحر دکان ونغخت دواړه سترګو دی د سحر هنر مات کړ په هوس هوس راځي شملې پرې ایخي په هوس هوس راځي شملې پرې ایخي ګوره بیا دې د چا نوې سنگر مات کړ چې ارزو لرم په زړه کې ستا د ورځو چې ارزو لرم په زړه کې ستا د ورځو د ارزو مې په ځیګر کې خنجر مات کړ تا وې نور به قول مات نه کړم سوګندې په سوګند سوګندې لا څه بهتر مات کړم په بار خو دې مار حلقه شو کاسه با مې ستا د تورو زلفو خولې وته سر مات کړ ماتوه د خوشحال زړه بیا به ووایې ماتوه د خوشحال زړه بیا به ووایې چې مې څه لره دا هسې ګوهر مات کړ
په سرو شونډو دې بازار د شکر مات کړ تورو زلفو د ناموس د انبر مات کړ ډیره ډیره مننه او ډیره اعلی انشاءالله تعالی د دغه ورو کور ودان
چې موږ ته ښه شعرونه راستي
او د خوشحال خان خټک په روح او قبر باندې هم خدای تعالی درود او نور
وسه انشاءالله
حمید صاحب که ستاسو خوښه وي دلته به یو څه به وخاندو شعرونه خو ډېر وو خو دا به یو حمید صاحب له باجوړه زموږ دوست او ورور بهادر شاه یو ټوکه
رالېږلې
او لیکي چې یو سړی خپل ملګري ته لاپې وهلې یو هغه سړی ویل ولې یوه ورځ په یوه دښته کې چې نه ونه پکې وه او نه اوبه یوه لیوه راپسې منډه
کړه
نو ما منډه کړه او یوې ونې ته ور وختم بیا ملګری یې ورته وویل چې تا خو ویل چې په دښته کې ونه نه وه سړی چې په خپله غلطي پوه شوی و نو ویل نه ونه نه وه اوبو ته مې ځان ملګری یې بیا وویل چې تا خو ویل چې دښته کې اوبه هم نه وې سړی په غوسه شو او ویې ویل نو پرېږده چې لیوه مې وخوري اوس خوش شوې
ډېره مزېداره ډېره ښه ټوکه وه نو انشاءالله خپل ملګری به مونږ ته خپلې داسې ښې خوږې خوږې ټوکې هم رالېږي نو مېرمن فاطمي د ملګرو د لیکنې خو ډېرې پاتې دي که نه خو خانم بهرامي اشاره کوي چې نور وخت نه لرو نو که تاسو خوښه وي له خپلو خوږو اورېدونکو به اجازه
وغواړو د خدای په امان
وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا رومی روح دے بل میں زان 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 کو وطن جانا وطن دیکھ جانا وطن دیکھ جانا وطن دیکھ جانا وطن دیکھ جانا
خافری ستا صبح کی خافری ستا صبح کی خافری ستا صبح کی خافری ستا صبح کی خافری زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان
स्वाद की दी मणे